السلام علیکم په افغانستان کې د مابشین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوږی است پر روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي نن د کندوز پر وضعیت بحث کیږي مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي یونیسف وایي په افغانستان کې د روان بحران له کبله د ماشوم نړیوال ورځ نه لمانځل کیږي په بلخ کې یو ډاکټر د اختطافچیانو لخوا وژل سوی د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د یوې ایراني مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلی سي د بشري حقونو د سر په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر یو ویلیامسن په یو اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پېښولی سي د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافی خواړه نه لري او له دې ډلې 9 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل سوی دی د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر علیمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی ویل سوي چې ډاکټر علیمی د وژې اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تشتول سوی و د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخه ده په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې نرګس محمدي په کراج ښار کې تیره سېشنبه په خپل سري ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه دغه کس د 2019 د کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی و د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هوبا مورایف په یو اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بېرحمۍ یو عمل دی د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصادي خوځښت لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کرونا وبا زیانونه هم جبران سي د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینې تر غونډې وړاندې چې دغه مالي بسته پکې تصویبېده وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي له کله چې تېر کال د کرونا وبا پیل سوی دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان سوی هڅه ګڼل کیږي او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې له اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی د لنډې شیبې دپاره بې صده سوی دی د هغه وکیل بیکا باسیلیا وویل چې ساکاشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بېهوشه سو او پر مځکه ولوید د ګرجستان د زندان ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکاشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي خو د ګرجستان حکومت دا غوښتنه رد کړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ساکاشویلی وضعیت له نږدې څاري د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ګرجستان ته ستون سو له ستنېدو سره سم ونیول سو او وروسته یې په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه د کندوز په اړه ده کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار بغلان سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ پروت دی د دې ولایت په شمال کې امو دریا بهیشي چې د افغانستان او تاجکستان پوله تشکیلوي کندوز یو لزره 208 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز کندوز شهر دی د ولایت د زراعت له نظره د افغانستان یو آباد ولایت دی په ورستیو درې یا څلور لسیزو کې کندوز تل د جنگ میدان پاتې شوی دی جګړو د دغه ولایت اقتصاد او خلکو ته ډیر تاوانونه اړولي او د پرمختګ له کاروانې شاته پریشی دی اوس سره له دې چې کندوز تر پخوا امن دی خو خلک لا هم ډاډه نه دي او ویر لري چې اوسنی امنیت به د 2000 لومړي میلادي کال په پای کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د لومړیو څو کالو په شان موقتی وي پر روانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د کندوز په وضعیت د ولایت اوسیدونکو پر غشتنو او هیلو خبرې کوو هیله ده چې درانه اوریدونکي په تیره بیا د کندوز اوسیدونکو تلیفون وکړي خپل نظر څرګند کړي او که زموږ له ملمنو څخه پوښتنه لري پوښتنه وکړي زموږ ملمنه د کندوز دوه مخور دي ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله ساپی قدرت الله ساپای هم د کندوز یو قومي مشر دی دواړو ملمنو ته هر کله وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته اعلانو لومړی ساپای صاحب که تاسو ووایست د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امنیتي وضعیت بهتره شوی دی خو یو شمیر خلک اندېښنه لري چې داعش ډله تر پخوا فعال شوي او ورځ په ورځ فعالیت ډیریږي په کندوز کې خلک څه فکر کوي چې اوسنی امنیتي وضعیت لنډمهاله دی او که فکر کوي چې ناامني نه زیاتیږي او د داعش فعالیت په اړه هم که ووایست مهرباني
سران صاحب تاسو ته مرکلی وایم مننه جوړ روغ اوسئ قدمونه اوریدونکو سره هم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوو ستاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې هو دا پدیده یو لږ څه داسې محسوس ده ځکه چې یو مسجد کې څه موده مخکې چاودنه وشوه ډېر خلک یې د منځه یو بیچارهګان په شهادت ورسول او همداسې کم بعض ځای کې د دوی بعضې حرکات شته د دې مسؤلینو د قوله یا اورو نو خلک په واقعیت سره په هغه کې دي په اندېښمن دي چې آهسته آهسته دا ډله د خارجي لاسوهنو د هغوی په نتیجه کې د هغوی د حمایت په نتیجه کې دا تقویه نه کوي او دلته بیا لویه دردسر د افغانستان خلکو یا د کندوز مسلمانو متدینو او ځورېدلو خلکو ته پیدا کړي
بله ډیره مننه اقتا شایب تاسو څه وایست کندوز لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه تقریبا لاغه وخت چې په افغانستان کې د ثور کودتا شوې ده همیشه د جنگ میدان و هم په هغه وخت کې هم را وروسته د مجاهدینو په وخت کې او هم د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې او هم وروسته له طالبانو د جنگ میدان و همیشه ناامن ولایت و اوس هم لکه څنګه چې شاغلی ساپی ورته اشاره وکړه علاوه د سید آباد په انتحاری حمله چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د کندوز له نورو سیمو هم له چاردرې له بیلابیلو ولسوالیو څخه د داعش د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کیږي دا د داعش موجودیت څومره جدي ده او څومره خلک ورڅخه اندېښنه لري
سلامونه او نیک ایلی ساروان صاحب تاسو ته د میز محترم ملمته او درانو اوریدونکو ته نیک ایلی وړاندې کوم خدای دې وکړي چې نیک شي دی ټول ولري د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه اندېښنې څنګه چې ساسي صاحب ویلې د خلکو په ذهنونو کې داسې شته خو موږ داسې کره شواهد فقط هغه د جماعت کې یو حمله وشوله او د هغې حملې په نتیجه کې نو داعش دا ومنله چې دغه حمله مونږ کړې ده نور داسې په ښکاره تول کې دا ایشیان دلته کوم جبهه ولري یا یو ځای د خپل ځان لپاره ولري داسې مونږ ته نه دلیدلی چې تر اوسه په کندوز کې. نو په دې هکله خو تشویش په عمومي کې په سطح د افغانستان دا تشویش شته او دا تشویشونه دغه د مونږ ګاونډیانو په تېره بیا میډیا دې ته ډېر زیات د نورو مملکتو استخبارات یعنی د میډیا له طریقه ډېر انعکاس ورته ورکوي خو مونږ داسې څه په سترګو نه دلیدلي. مونږ کندوز کې فعلاً ژوند کوو داسې شی مونږ تر اوسه پورې د ایشیان مونږ دلته نه دلیدلي.
ډېره مننه اختر صاحب. ساپی صاحب یوه بله موضوع چې هغه شاید تر داعش هم نن سبا د ډېرې اندېښنې وړ وي هغه د اقتصادي وضعیت ده. په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، فقر او نیستي به حد زیاته شوه. په کندوز کې د وضعیت څومره د خلکو په ژوند اغیز کړی دی؟
بله، اقتصادي وضعیت واقعا خلکو باندې ډېر بد اغیز کړی دی. د نرخونه ورځ تر بلې پورته کېدو په حال کې دي. د ژوند لومړني مواد خوراکه مواد داشن جگه دو دی، خلکو تا کارو بان نشتا، خلک اکثر بیکار دی. زده تا دفع عرض بکما چه در کندوز پانتون که حکومتی پانتون که چه کمالکانو پا بیلا بیلو پانزایونه که در دوی سلویخ یا پانزو فیصده ناومیده شو ناهیلی شو دوی در پانتونونه چه شروع نشو در پریخو در لرد ایران و پاکستان و ترکیه تا مخواه کرده. دا تحصیلی اداره بندی دی، همدغه سه د بیکاری نه خلکو خپل اولادونه ولېږل نور ملکونو ته. د افغانۍ ورځ په ورځ کمزوره کېدو ده. دلته د انکشافي پروژې نشته دي، د پراختیایي برخه کې هېڅ کار وجود نه لري. خلک واقعا په تشویش دي، اقتصاد د خلکو خراب ده، پیسې نشته. د معاشونه کوم خلک چې دولتي ادارو کې دي هغوی دپاره ماش نشته، حتی ښوونکو دپاره یو یو ماش واده شوی، یو ته دا لاسته راغلی، نور نه ده راغلی. دا درې څلور میاشت دوی ماشونه نه دي اخیستي. او بله خبره ته دا عرض کړم، په کندوز کې مخکې خو ګرچه ډېر لوی ولایت ده او ښار د جنګونو له امله ما چې تاسو وویلې دلته څلوېښت کاله بېلابېلو نومونو باندې جنګونه تحمیل شوي دي. ښار همغه مرکزي چوک ته راټول دی نږدې. دا به خلکو به کوم وخت چې کرایي دوکان به لټوو د کاروبار دپاره چې دلته پکې راکړه ورکړه وکړي او دا په کرایه ونیسي نه به پیدا کېده. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي دوکانونه ډېر زیات پیدا کېږي، په کرایه پیدا کېږي، په هر رقم معامله پیدا کېږي. خو دوی وایي چې دې دپاره دا دوکانونه زیات پیدا کېږي چې راکړه ورکړه نشته. چا چې په کرایه دوکانونه نیولي هغه هم پښېمانه دي او بازار چندان هغه نه لري، مخ نه لري او مارکیټونه مزه یې نشته. ده نو په همدې خاطر خلک ډېر په هغه کې دي، ناهیلي دي تر دې دمه پورې. امید هیله من دي دې نوي ادارې ته، نوي حکومت ته، ګرچه تازه تحولات راغلی. دا تحولات ډېر لوی تحولات وو او خلک هیله من دي دې خلکو نه چې دوی وکولی شي چې بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. او واکداران همیشه د خلکو هیله دا ده چې باید دوی مهربانه، زړه سواندي او مینهناک واوسي. همدا د یو هیواد د بقا راز هم ده. نو تېر حکومت کې هم دغه اوصاف ډېر کم وو، زړه سواندي خلک همداسې مهربانه او مینهناک کم وو. دوی همدا ورځ تر بلې خلکو فاصله ونه وله، هغه حکومت لاړه پسې. خو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خدای پاک ورته واک سپارله ده. دوی واکمن دي او دوی مسؤلیتونه ډېر شوي دي. دوی باید مهربانه، زړه سواندي، مینهناک او اوسي. همدا زموږ د هېواد، د دې وطن، د دې بقا یو مهم راز ده.
بله، ډېره مننه ساپی صاحب. اختر صاحب، آیا له محتاجو خلکو سره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي؟
دلته خو په د کندوز په ولایت کې نړیوالو مؤسساتو تر اوسه پورې چې داسې یو سرتاسري کومک یې له دې خلکو سره کړي تاسو پیږئ چې د فقر سطح په ټول افغانستان کې یعنی فقر زیات شوی ده، خلک ډېر زیات فقیر شوي دي، بېروزګاره شوي دي. داسې یو کومک چې هغه هیله بخون کوي هغسې کومک تروسه پورې نه رسوی ده. نو داسې یو څه ناڅه کومکونه هغه خلک چې بېځایه شوي وو د مهاجرینو سره میاشتو دبلیوسي وو د دغو مؤسساتو لخوا نه کومک شوی ده. او دا اوس د یفیو د مؤسسې لخوا نه چې د اکسیت مؤسسې د هغه پروګرام په مخ وړي د کندوز په درې ولسوالیو کې په امام صاحب قلعزال او خان آباد ولسوالیو کې یو څه ناڅه د تخمي غنم او سره سروې شروع کړې ده. فیلن د اکسیت مؤسسې سروې کوي او دا کېدای شي چې دغه غنم د قنکارانو ته یعنی ډېر کم هغه فیصدي که ونیسي په دې درې ولسوالیو کې یعنی شاید 40% احتوا د زارینو وکړي چې هغوی ته د یو بوجي غنم سره ورته توجیه کوي. نو په ټوله کې د هغه کومکونه چې پخوا مؤسساتو له هغه سره کول د پخواني حکومت په وخت کې هغه کومکونه نشته. همداسې په انکشافي برخه کې چې خلکو ته د روزګار زمینه برابره کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه شی نشته. ده نو په ټوله کې مؤسسات تروسه پورې داسې یو کار چې وي او هغه لمس شي داسې یو کار نه ده سره.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور راو قومي مشان زموږ میلمانه دي، قدرت الله ساپی او ضیاءالحق اقتاش. له لنډې خبرتیا وروسته تاسې ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ. هیله ده چې د کندوز اوسیدونکي به یا د ټلیفون له لارې او یا هم د سکایپ او یا هم د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
مخکشه شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشه شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
لمړی د واتس اپ شبیره 00420212640 دا شمیره وروسته بیا هم تکراروم، خو اوس نړیواله شمیره 00420212540 د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ډاټ آزادي راډیو ټکی آزادي. او د واتساپ شمیره بیا وایم 00420212640. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکئ. تاسو په لاین کې یاست لکه چې خبرې نه کوئ یا زما آواز نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو لکه چې خبرې ونه کړئ. ځان راو پیژنئ ازادي راډیو. مهرباني کوئ خبرې وکئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه امید شمه نومانی زر شام زمینیار به هلمند ولایت ته خطا سره د ټپن د ټلیفون پر لیکم بخښنه غواړم.
مهرباني کوئ مظلوم یار سر
د کندوز په شریک وخت یوازې په جنگ اخته و. دولت ولې د زراعت په بخش کې د دوی سره کومک نه کوي چې هنیه موږ ته ګټه ورسیږي او هنیه نړۍ ته ګټه ورسیږي؟ څوک چې کوي پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. آیا دوی یو کوي پلان لري چې ملت ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي؟
بله ډیره مننه مظلوم یار صاحب. کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ ازادي راډیو. مهرباني کوئ خبرې وکئ ازادي راډیو. دا څه مشکل شته په ټلیفون کې؟ اوریدونکو زما آواز نه اوري کنه په لاین کې شته. خبرې وکئ. خو خیر اوس به ورشو میلمنو ته. د دوی ټلیفون هم لکه چې قطع شو. لومړی که ساپای صاحب تاسې مظلومیار صاحب ته ووایاست چې
سوال په جواب کې باید عرض وکړم، همدا هیله چې دده همدا هیله زمونږ هم د مشرانو نه د نوي واکمنانو نه چې دوی دنیا سره خپل ولس سره روابط جوړ کړي، د حکومت پایې ټینګې کړي، نظام جوړ کړي. تر اوسه خو دوی خپل هم وایي چې مونږ موقته اداره ده، دا لنډمهاله ده. نو ټول نهادونه باید په کار بنا وکړي، لکه د زراعت او کرنې په برخه کې، همداسې چې دی ورور وویلې په جوړونو په برخه کې، د سړکونو، همداسې د برق په حساب کې. دا اوس د خان آباد ولسوالۍ قریبه 50% ټولو وطنوالو ته معلومات د وارداتي برق نه لري، همداسې اختاش ولسوالۍ مکمل برق نه لري، اختاش ته معلومات ده هر چی کې برق وجود نه لري، کلبات برق نه لري، قلایزان نه لري، نور شاوخوا کې هم.
صاحب صاحب، آیا په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو نومونه واخیستل، په دې ولسوالۍ کې مخکې برق و چې اوس نشته؟
نه، دوی سره وعده شوي وې، باقي کارونه ورته شوي دي. یو څو فیصده نور نظام لاړو، دلته بدلون راغی، کارونه په ټپه ولاړ دي، د خلکو سختو ستونزو سره مخ دي. ژمی سوړ راغی، تقریبا یو میاشت د نورو ژمو نه مخکې راغی. نو سون مواد قیمته دي، لکه غاز او همداسې لرګي، همداسې تیلو، پترولو، ډیزل، د هر څه دپاره قیمتونه پورته تللي. خل ډېر تازه دي، په تشویش دي.
بله اختر صاحب، تاسو څه وایست؟ اوریدونکي وویل چې طالبان باید پلان ولري، یا د دوی حکومت باید پلان ولري او خلکو ته تشریح کړي چې څه کوي څه نه کوي. آیا دوی تر اوسه پورې په کندوز کې څه ویلي دي؟ البته موږ غوښتل چې په دې خبرونه کې د طالبانو یو استازی، یو چارواکی ولرو، خو متاسفانه په دې بریالي نه شو. تاسو معلومات لري چې دوی تر اوسه پورې خلکو ته څه ویلي دي؟
دا وه چې چاروان صاحب چې د کندوز د چارواکو نه میچوب په دې خپرونه کې برخه یې درلودله. خو په هر صورت باندې داسې ټولو وطنوالو ته معلومه ده چې کندوز ولایت د افغانستان په سطحه د ټول افغانستان کندو په نامه یادېږي. یعنی دلته زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې دي، اوبه موږ ډېرې زیاتې لرو. موږ تقریبا د خان آباد سینده، د کندوز سینده، همداسې د کوکچې سینده، د مختلف کانالونه کې نبدل کېږي او ډېرې ځمکې خړوبه کوي. دا اوس هغه په خان آباد او د مرکز د کندوز کې د 40 هکتاره ځمکه ده، چې تقریبا د خان آباد ولسوالۍ، د اختاش ولسوالۍ، د ګلپتي ولسوالۍ او د کندوز مرکز لیدر نه جاری کیږي. او دا پروژه د افغانستان په سطح باندې یو له مهمو پروژو نه ګڼل کیږي.
اختر صاحب، دا پروژه خو په تېر حکومت کې بشپړه شوه او افتتاح هم شوه، فکر کوم چې د کوکچې د سین پروژه. دوی د اوریدونکو منظور داده چې آیا اوسنی حکومت د پراختیایي چارو لپاره کوم پلان لري؟ تاسو ته تر اوسه پورې څه ویلي دي په کندوز کې چې دوی څه کوي یا څه نه کوي؟
نه، تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د زراعت په برخه کې داسې واضح خلکو ته مونږ څه نه دا اورېدلي چې ویلي چې مونږ د زراعت په بخش کې دغه پلانونه لرو. البته دغه
اختر صاحب، مننه. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي، بیا به تاسو دواړو ته درشو. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکم ځای خبرې کوئ.
مننه، د کندوز له مرکز څخه تاسو سره کرخه
کی. ښه صاحب، مهرباني.
خبره خدا دا چې زیات مشکلاتی د نوی حکومت پر اتک سره موږ زخپلا یو تن خون کایو چې د صد میاشتې معاش ولا شو او نور معاش نشته. هم دا ډول هر څوک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دا د ژمی پر رسیدو دی، په کور کې هیڅ سامان نه لرم.
نو بیا گزاره څنګه کوي چې معاش نه لري؟ تابن چې یو معلم به نور جایداد هم نه لري، څنګه گزاره کوي؟ یا نور خلک څنګه گزاره کوي؟ بله
هیڅ نشته، هغه د یو دکاندار سره مو کې تا چولې و، هم خبره باندې وکړو چې نور لتا سره کار نشم کولای. ټول خوونکي په دا مشکلو کې ډېر دي، په ټولو ولایتونو کې هغه مې ونه خوړل شي په کار کې عمرې پاو د روغتیا وزارتونه دي، نور خو ټول افغانستان د سکوت سره مخ دی او دا به هم سکوت شي، نور هیڅ پاتې نه دي، ځکه محصلین اکثره د کار او مزدورۍ لپاره پاسپورټونه جوړوي او بهر ته وځي. بالاخره خوونکي او استادان به هم دا کاروبار پیل کړي.
مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته بل جوړسته نوبت ورکو، وس به وګورو چې میلمانه مو څه وای. ساپای صاحب، تاسو څه وای؟ دوی ته ماش ولې نشي ورکولای؟ آل دار چې کله چې طالبان واکته ورسېدل، دا ادعا یې کوله چې فساد لمنځه تللی دی او اوس ګمرکونو عاید څو برابر زیات شوی دی، نو دا پیسې چیرته ځي؟
واقعا د دې استاد یا د دې ښوونکي خبره په ځای ده، درست هم داسې ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. پیسې خو دوی وایي چې شته دي بانکونو کې او مونږ ته طرزالعمل برابر وو، همداسې شاید دوی په سیستمونو کې څه لاس وهل شوی واوسي، یا دوی ته ټوله احصایه نه وي معلومه د معلمینو خپل د ښوونکو. داسې کوم موضوع شته ده نو کله وایي چې بانک د لارې ورکوو، کله مستقیما به ورکوو، کله وایي پیسې شته دي چې شته خو ورکوي په وخت سره. دا ستونزه خو تاسو هم د همدې ملک خلک یاستې، د همدې وطن بچیان یاستې، دا استادان یا دا ښوونکي ستاسې ورونه دي، ستاسې اولادونه دي، د دوی باید غمخوري وشي، د دوی حال تاسو ته معلوم ده، د ستاسو بچو اولادونو ته درس لیک لوست زده کوي، به دوی کوښښ وکړي تر څو د دې خلکو مالي ستونزې حل کړي. دا واقعا د خلکو ستونزو سره مخ دي، که چېرې دوی دا درې څلور میاشت معاش ورته نه رسولی چې نور هم نه رسېږي، لکه همغه د محصلینو غوندې دوی به هم دا وطن ترکوي، دا وطن به مجبور یې نه پرېږدي، بله خوا ته به مخه کوي. او نورو ځایو کې هم هغه قدر او قیمت د افغانانو نه دی پاتې، هر ځای ځورول کېږي، لکه ایران کې، په همداسې په پاکستان کې، ترکیه کې. زمونږ افغانان د ډېر بې عزتۍ سره مخ دي، باید د دې خلکو عزت او عفت دپاره کار وشي. دلته لاس زحمت ته ضرورت ده، نو هیله ده چې د مشرانو دوستانې واوري، د خلکو ستونزې حل شي.
بله مننه اختر صاحب. دا د طالبانو حکومت لکه مخکینی حکومت چې درې درې نیم لکه ځواکونو ته هم معاش ورکاو، هغه هم نه لري، یعنی دومره کسانو له معاش نه هم بېغمه دی، او کله چې معاش نه ورکول کیږي د خو په ټول اقتصاد باندې تاثیر لري، نو په دې حساب باندې د اوسنۍ اقتصادي بدې وضعې ملامتي هم په دوی باندې اچول کېدای شي. که یو معلم معاش ونه لري هغه به له دوکاندار نه څه اخلي، که یو مامور معاش ونه لري هغه به څنګه سودا اخلي، نو په نتیجه کې د دوکاندار نانوای د ټولو کاروبار خراب شو. څه توقع لري چې دوی باید دا مسله څومره جدي وګڼي او څومره ژر یې حل کړي؟
ما بیگا د تاسو د سوال په جواب کې داسې وایم چې ما بیگا د مالیه وزارت یو ویان ته یو خبري ناستې له اریانا سره درلوده، نه اریانا تلویزیون سره، هغه ویل چې انشاءالله په یوه هفته کې به مونږ د دوه میاشتو، البته د اسمبلی او د میزان د میاشتو معاشونه د ټولو مامورینو او د معلمینو به مونږ اجرا کوو. دا د دې خبره وه چې ما واورېدله. په ټوله کې کاروان صاحب، اقتصادي وضعیت په افغانستان کې یو عامل دا ده چې دغه نوی حکومت دنیا تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی، او له بلې خوانه کې هغه $9 میلیارډ کې د افغانستان بودیجه وه، د افغانستان سرمایه وه، هغه د امریکا حکومت هغه کنګل کړې ده، هغه نه پرېږدي. امریکا موږ سره دوه رقمه ظلمونه،
لیکن اختر صاحب هغه پیسې د دې لپاره نه وي چې تاسې مصرف کوي، بلکې هغه پیسې د دې لپاره وي چې د افغانیو پښتوانه وي. که چېرته هغه پیسې نه وي نو افغانیو ارزښت به اوس چې نیوي او پنځه نیوي ته رسېدلی دی، دا به $1500 ته د ډالرو په مقابل کې ورسېږي.
ساروان صاحب په هغه مستقیما تاثیر کوي، په هغه باندې، په دغه بودیجې باندې تاثیر کوي. و اوس نو هغه پیسې خو پشتیبانه وه. اوس طالبان زما په نظر باندې هغوی مجبور مکلف دي چې یو څه ناڅه پیسې د احتمالي واقعاتو لپاره هغوی په خپلو بانکونو کې کوم مواد چې راټول کړي دي هغه وساتي. نو که چېرې هغه پشتیبانی وي نو طالبان زما په نظر باندې هغوی دا حکومت کولای شي چې دغه پیسې مامورینو ته کوم معاشونه چې دي پاتې دي هغه ورته ورکړي. په ټوله کښې دا فقط 2 میلیونه دي چې یو هغه پیسې کنګل شوي پیسې باید ورکړي. هغه د افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه باید په دنیا غواړي چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې وکړي او د بشر په سترګه ورته وکتل شي. دا پیسې خو د طالبانو نه دي، البته هلته ډېرې پیسې د انکشافي پروژو وې چې
د انکشافي پروژو پیسې هلته نه وي. خو خیر، پر حال ډېره مننه. انکشافي پروژو پیسې نه وي، بلکې د هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومتونو هر کال زیرمه کولې چې د افغانیو پښتوانه ورسره لوړه شي. پر حال د ساپی صاحب تاسې ته درځمه، تیر کال د افغانستان ډېرې برخې وچکالیو وځپلې، آیا په کندوز کې هم د وچکالۍ اثرات وو او که نه؟
وچکالۍ اثرات په مورد کې تیر کال ډېر کم دغه کم اثرات محسوس کېدل او زیات نه. هغه للمي ساحو کې څه پیداوار باندې خلکو اغیزه کړې وه او لنډې عادي ساحو کې چې نارونو کښې اوبه وي خلکو ته صحیح رسېدلي دي او سیستم هم صحیح دی. اوس لکه مخکې ستاسو وویلې هلته کار شوی دی، نو اغیزه یې کمه وه، دومره زیاته نه محسوس کېدل لکه نورو جنوب غرب او ځای کې نورو ځایو کې چې لیدل کېدل.
نو طبعا چې وچکالي هم نه وه یا ډېره کمه وه، حتما به د زراعتي محصولاتو حاصل هم ډېر زیات و که څنګه؟
محصولات ډېر ښه وو، محصولات ډېر ښه وو، هم د غنم محصولات ښه وو او هم د دویم حاصل د وریجو د شولو دا دوه حاصله د کندوز ولایت غټ پیداوار دی. خو بدبختي دا ده چې کله د زارعینو یا د دیقانانو بزګرانو غله تیارېږي ډېر په ټیټ نرخ باندې ځي مارکیټونو ته او بیا کله چې د لاسه لاړله دا نرخونه یو دم پورته شي، هغه بازارونه او مارکیټونه استقرار نه لري، بېرته چې خلک رانیسي ډېر په ګذاف او دوه چنده درې چنده پیسو باندې. دغه علت ده چې د دیقانان هم ډېر شاته پاتې دي او دوی پرمختګ کولی نه شو. دوی ته ډېر ضرورت ده چې حکومت ښه پلانونه برنامې ولري، دوی ته یوریا کوټ کیمیاوي سره همداسې ډی پي او فصلي تخمونه دوی ته ورسوي وخت په وخت او د اوبو په سیستم کښې ورسره همکاري وکړي. ډېر نارونه شته دي چې هغه د دانو پخولو ته او سربندونو جوړولو ته ضرورت دی، باید دوی ته کار وشي. بعضې سړکونه خراب دي چې باید مارکیټ ته دوی خپله غله په وخت ورسوي. نو غلې او دانې ښې وې، دلیل یې همدا ده چې دوی نه ډېر په ارزانه په هغه فصل کې د لاسه لاړ شي او بیا پسته سره نرخونه یو دم جیک شي، بازارونه مارکیټونه استقرار نه لري، دلته خلکو ته ستونزه پیدا شي.
بله، ډېره مننه. اختاش صاحب، د طالبانو له وخته رسېدو سره تاجکستان خپله پوله بنده کړه، آیا اوس د شیرخان بندر له لارې تجارت شته او که نه؟
بله، هو، د شیرخان بندر له لارې تجارت شته، تجارت شته، تجاران دي راځي، تګ راتګ کوي، خو په هغه پیمانه کې پخوا وو، په هغه پیمانه نه ده.
دلیل یې څه دی؟ د تاجکستان له خوا خنډونه دي او که له دې خوا څه نشته؟
د فکر کوم چې د تاجکستان له خوا یو څه ناڅه خنډونه هلته شته، نو څومره زیاته راکړه ورکړه په شیرخان بندر کې نشته ده.
مننه، سلامت اوسئ. ساپی صاحب، که تعلیم برخې ته راشو، په کندوز کې څنګه ښوونځي ټول د نجونو او هلکانو فعال دي، پرانیستل شوي دي پوهنتونونه، هر څه او که نه مشکلات شته په دې برخه کې هم؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دلته په هغه ښوونځیو په مورد کې رښتیا دغه نږدې وختو کې د نجونو مکتبونه فعال شوي دي، د هلکانو مخکې نه فعال وو او همداسې دولتي پوهنتونونه بند دي. دوی وایي چې موږ ورته بودیجه نه لرو او کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه شروع دي او د معرف برخه کې د کچیر درچ جنوکي او الکان خونځي ته ځي خو ډیر علاقه کمه ده استادان نه تشویق کیږي استادانو ته خونکو ته ماش په وخت نه رسیږي همدغه همداسې د زده کوونکي هم ډېر په بې علاقې سره روانې مکتبونو ته او ښوونځیو ته د دې دلیل دا ده دا حکومتونه د مور پلار حیثیت لري کله چې مور پلار لکه ښوونکي او زده کوونکي چې د اولاد وګڼي دوی تشویق کړي او دوی حمایه کړي هماغه دوی علاقه نیسي دا چې دوی نه تشویقیږي او معرف ته توجه کمه ده یا دا بدلونونه باندې ډېر وخت نه دی تېر شوی د دې نه بعد به دوی زه نه پوهېږم چې پلانونه لري نه لري اوس پورې خو داسې
صاحبای صاحب تاسو ویل چې پانتون په دې دلیل تاسو ویل چې پانتونونه په دې خاطر بند کړی دي چې دوی بودیجه نه لري بودیجه نور خو نو څه ده خو یو د استادانو معاش به ورکوي نور نو هلته څه مصرف لري او که په دې شکل سره بند پاتې وي تاسو په خپله مخکې اشاره هم وکړه محصلین زړه توري کېږي ځي نورو خواو ته له درسه وزي د تل لپاره اوس چې یو شاګرد یو محصل لاړی ایران ته یو کال تیر کړو یو کال پس ممکن په دې پانتون کې بیا یې زړه ونه لګیږي چې په پانتون کې درس دوام
وکړي همداسې نو همداسې دوی دا د پانتونونو دولتي پانتونو په شای کې د دې دلیل وړاندې کوي یو چې موږ به د جنو لرو بل وای اکثره ودانی نیمکار دي هغه کارونه په ټاپه ولاړ دي هغه شروع نه دي تکمیل شوی نه دي دوم دوی فکر کوي چې دا یو چې دا ځونې والکان د پلیلو کې اوسېدل هغه د پاره مصرف نه لرو یا بدلیا شی مصرف نه لرو په دغه حساب دوی د پانتونونو تروسه نه دی فعال کړی بل د معرفې په مورد کې دوی د نصاب د تغییرېدو په مهال څرګندوي چې نو هغه د نصاب د تغییرېدو ډیر وخت غواړي او دوکانه ګرم روان دي دا کارونه خاصه په هغه کې دي نو په دورایي کې قرار لري
یعنی کنساب د دې په تبه برابر نه وي خو خلک دې درس نه وایي دا اوس دلیل کېدای شي
بل موضوع دا د تاسو سوال صحیح ونور د ټلیفون خطو وصل شو د پانتون درسونه جديد دي زنجيري شکل لري یو واځي سمسترونه چې تکمیلېږي او څه نور شروع کیږي یو بل سره هغه لري تړاو لري د دې نه خل به برخه دي دغه درسونه تیریږي هغه د دینه ګډوډ کیږي ما کلینو سره چې ما خبرې کړې هغه وایي چې دغه یو ستونزه موجوده ده
بله سلامت اوسې مننه تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ د خبرونه د کندوز په باب ده د کندوز دوه مخور قدرت الله صاپي او ضیاء الحق اقطاش زموږ ملمنه دي اوس بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو او تمه ده چې خبرې سره وکړې شو ټلیفون هم کار وکړي مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب محترم از محمد خان مبارز بشید من در سر سره پتما کیم
مهربانی کوی مبارز
ما در محترم ملمان سخه یتو پرسنی دی اول دا چی په کندز کې مالداری په کم حالات کې ده لرسوی ده ګرسوی ده او بل پرسنه می دوی صدا ده چی په زراعت بخش کې کندز کې کومه کښتا ډیر کرکیږي یعنی اوریجی جوار غنم چې شي ډیر کرکیږي او بل هغه د طالبانو سره کوم د مختنی حکومت وسایت ورپاتې دي وسلې ورپاتې طالبانو تر کومه بریده حفاظت کړې دي در په درجه سره یو ځای کړې دي نیری کړې او تاسو مې یو دا غوښتنه ده چې نور مثلا هغه په خواني دښمنۍ د افغان ملت او مجاهدینو سره مو په تاسو خبرې ډېر تبيز لري سروان صاحب احترام لر ځان اصلاح
صحیح ده ډېر مننه تبيز لري بل اړوندونکو لرو ځان را او پېښنه او ساجي رادیو مهرباني کوي نا ستاسو ټلیفون کار نه کوي د اسکایپ له طریقې یو اوریدون کيده د زنګ هم د اسکایپ و خبري وکي مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي نا متاسفانه چې
ونه
مهرباني
سلام صد من منځ څخه نو وختونه د کندز په اړه کې دا چې جمع هم ده او نظام هم ده
لطفا د هغه د لاټ سپیکر دی او سټیټ کې چې زما आवाज ستا आवाज هم سره مکس کیږي بیرته دوباره منعکس کیږي
په دې لاره چې اوس ما واسه شوی
مهرباني
دا چې جمعي هم دی او نظام هم د سکوت شوله ګډوډي زیاته شوله د کندوز په لرو پرتو سیمو کې د صحت په باره کې کوم کار شوی دی او یا ته به ستونزې موجودې وي که نه د صحت په باره کې کلینیکونه خلاص دي او که لا هم بند دي په بعضو سیمو کې.
شه ډیره مننه سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. اقتاش صاحب لومړی د مالداري په باره کې مبارز صاحب ته ځواب ورکړئ. دی وایي چې که چېرته انتقادي پوښتنې وسي نو د طالبانو سره دښمني ده. په پخواني حکومت له چارواکو سره چې مو کله دا رقم خبرې کولې انتقاد به م پرې کوو یا به م داسې پوښتنه کوله چې د دوی نیمګړتیاوې بیانېدلې هغوی به نه ویل چې دا خو مخالفت ده. لیکن طالب چارواکي عموما چې کله کوم پښتنه د دوی په تبه برابر نه وي هغه دښمنی ګڼي. مهرباني وکړئ د مالداری په اړه اول نظر څرګند کړئ.
په ټوله کې یعنی مالداری کې پخوا او اوس کوم تغیرات نه راغلي. یعنی خلک اوس هم د کندوز په مختلفو ساحو کې هغه ساحو کې چې هلته مالداری د پخوانه رایج وه هلته اوس په خپل حال باندې پاتې ده. داسې کوم خاص
نه تغیر شاید له دې درکه په دې وروستیو څو لسیزو کې په ځینو سیمو کې د مالدارو دا څړځایونه یا الفچر د ځینو زورواکانو غصب کړې او زراعتي ځمکې جوړې کړې. په کندوز کې هم دا کار شوی دی او کنه؟
بله په کندوز کې هم دا کار شوی ده. بعضې مالچارونه چې په کندوز کې وو هغه د بعضې زورواکو لفانه غصب شوي دي. نو دا کار په کندوز کې هم شوی ده. ولې مالداري په خپل حال باندې ده
کمه شوې نه ده؟
ماشاءالله زیاته شوې ده. نه کمه شوې نه ده. مالداري شته.
بله ډېره زیاته مننه. شغله ساپای که د کلینیکونو په اړه تاسو ځواب ورکړئ. آیا روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه ټول فعال دي؟ په وروستیو کې نړیوالو اندېښنې ښکاره کړې وې چې ډېر کلینیکونه به بند شي یا ځینې بند شوي دي په ټول افغانستان کې. په کندوز کې څنګه؟
بله هغه د ورور د سوال په جواب کې د کندوز په لرې پرتو سیمو لوسالیو کې په رښتیا سره هغه کلینیکونه صحیح موجود دي او تشکیلات ورته لرو. اما د دوا او د درملو کمبود ده. همداسې چې د ښوونې او روزنې یا د لوړو تحصیلاتو په مورد کې مونږ تاسې بحث وکړو دوی ته هم په وخت ماشومونه نه رسېږي. هغه قراردادونه د وزارت صحت د بعضو موسساتو انجوګانو سره شوي. انجوګانې په وخت دوی ته مطابق د قرارداد نه پیسې رسوي ماشومونه او نه ورته د دوا او درمل رسوي. هلته په کلینیکونو کې هم ډېرې ستونزې دي. ډېرې زیاتې ستونزې دي او خلک مشکل سره مخ دي دا ستونزو سره. او نور کلینیکونه هر ځای کې موجود دي خو امکانات او اکمال یې لږ ذره نادرسته ده.
مننه اختر صاحب. د مبارز صاحب په پوښتنه کې یوه برخه دا هم وه چې په کندوز کې څه ډېر کرل کېږي؟
په کندوز کې په ټوله کې زیات غنم کرل کېږي او همدارنګه شولې ډېرې کرل کېږي چې وریجې لاسته راځي او نور ترکاري مثلا دا کرل کېږي. خربوزې کرل کېږي او
یو وخت پنبه ډېره کرل کېده. اوس ولې تاسو یاد نه کړه؟
پنبه اوس هم کرل کېږي خو متاسفانه چې د سپینزر شفخانه د سپینزر شرکت هغه له ډېره وخته غیر فعال ده او فعالیت نه لري. نو په دې وجه باندې دا زارین دومره زیات هغه نه کوي چې پنبه وکړي.
ډېره زیاته مننه. ساپای صاحب بل مسله بل پوښتنه دا وه چې د پخواني حکومت څخه پاتې وسلې او وسایل تر څه حده پورې خوندي دي؟
هغه خو د اوسني چارواکي وایي چې موږ ټول خوندي کړي دي او بعض وخت موږ وینو په خپلو سترګو چې دغه خرابه وسایط لکه زری پوښونه دي
قسم قسم دا هر دا جدید لره پروتو سیمو کې اگر اټولی یا بل څه کنکشن کړی د کندز کلی اردو ته راوړي او زپ زکی هم دا وسایل پر اټولی دوی کې دي او د خلکو هیله هم دا د جدا بیت المال د افغانستان آینده دارایی ده دا باید ډیر په امانتداری ډیر په امین شکل در ټوله راټول شي یو ذره د دې ځای او بیا ځای نشي کوم چې عوارض لري هغه پرځې ورته موجود دي خو اردوګان پرځې لري هغه باید ټول ترمیم شي جوړ شي مسلکي خلق شته دا دې راوغواړي او هیڅ باید بیا ځای نشي د خلکو توقع هم دا د ولس ټول هم دا غواړي چې ښه قوي اردو لري او ښه وسایت لري او هیڅ بیا ځای نشي.
بله ډیر مننه اختر صاحب. په کندوز کې خلک د نورو ولایتونو په شان له ورزش او سپورت سره هم ډیره مینه لري. په کندوز کې په ورستیو کلونو کې خصوصا کرکټ ډیره وده کړې ده، فوټبال هم ډیر مینهوال لري او نن سبا په کې بسکشي روانه ده. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې خلک دغو سیالیو ته څومره ځي او څومره په علاقه ویني؟
خلق زیات علاقه مند دي او دغه ورزش په هر برخه کې ده، کرکټ ده، والیبال ده، فوټبال ده، بسکشي ده او که نور ورزشونه دي نو نورمال هغه ده د نورمال په توګه دوام لري. نو داسې کوم خاص هغه تغیرات چې ووایه چې په ورزش برخه کې راغلی چې خاص تغیرات نه ده راغلي.
صفای صاحب مهرباني. بله اختر صاحب،
او په ټوله کې دی ورزش په برخه کې باید نور هم کار وکړي، یعنی ځوانان علاقه مند دي چې ورزش میدانونه ورته جوړ شي او هغه دي کوم سهولتونه چې د ورزش لپاره دي هغه د ځوانانو توقع ده. دا کار باید دغه حکومت باید د حکومت مسؤلیت دي چې دا کار باید وکړي.
ډیره مننه صاحب. صاحب که تاسو د رسنیو په ارتباط وایئ چې فعالیت د پخوا په شان دی، څه تغیر پکې راغلی دی؟
نه، رسنیو خو د رسنیو په مورد کې باید زه عرض وکړم د پخوا په شان نه دي. رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي. دغه هر کارمند یا خبرنګاران چې موږ ګورو هغه څه ازادي نه لري لکه مخکې چې وه، او زیاتره مسایلو سره څوک نه شریکي، څوک حاضر نه دي دوی ته سوالونو ته جواب وایي، خلکو ته جواب وایي، خلکو ته په وخت اطلاع رسانی وشي. دا کار په واقعیت سره محدود دی، هغه مخکېني حال نه دی. مخکې بعضې محدودیتونه وو، کله چې به چارواکو غوښتل بعضې خبرې ملت ولس غوږو ته ورسېږي رسېدې، بعضې به سانسورولې. اوس نو بېخي زیاتې هغه دي سانسور دي او دوی شکایت لري هم دا کوم همکاران چې دي رسنیو چې موږ سره باید وګورو.
بله، دا شکایت خو خیر، دا خوشته، په دې خو هیڅ شک نشته، لیکن دا اوس چې آیا کومې راډیوګانې چې مخکې فعال شوي وي هغه ټوله اوس لا هم خپرونې لري او که بندې شوي دي؟ په ځینو ولایتو کې ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه، ورځپاڼې یا جریدې چې پخوا وي هغه نورې نشته.
او دلته تقریبا یو دوه الا درې راډیوګانې فعالې دي، مخکې پنځه شپږو ته رسېدلې. اوس نو پنځه سلنه رسنۍ بند دي او پنځه سلنه خوشي دي، امکانات محدود دي او خبرنګاران هم بعضې تللي دي نشته، او یو څه په کار په هراس کې هم دي. دا خلک تر اوسه داسې اوچته قدم نه اخلي.
بله، ډیره مننه. که بیرته د اقتصاد برخې ته راشو، کندوز چې اختر صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ډیر امکانات لري اقتصادي، خصوصا د وروستیو وختو کې چې کوم کانالونه جوړ شول، له هغه سره ډېرې کرنیزې ځمکې خړوبې شوې، د دې لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي، اقتصاد ښه شي، څه باید وکړي؟ د طالبانو حکومت نه تاسو څه غوښتنه لري؟
طالبان حکومت هم غوښتنه ده چې دوی په ټوله کې ارزیابي وکړي، د ټول ولایت په سطحه باندې کومې پروژې چې ډېرې ګټورې دي د ولایت په سطحه باندې باید په هغه باندې کار وکړي، مخصوصا د اوبو په برخه کې چې دلته ډېرې زیاتې اوبه موږ لرو. د اوبو مدیریت باید قوي شي،
او دی وګو لپاره ډیر زیات کار وکړي او بل دا چې د پندست ډیر شي لږی زمکه مونږ لرو دی یو لپاره باید د سیلابونو د جلوګیری په خاطر باندې چې ډیر زیات سیلابونه راځي نو دی یو لپاره باید سبزی هلته په غرونو کې زیات شي دغه لپاره کار وکړي نو په ټوله کې مونږ په مختلف عرصو کې د انکشافي پروژو ته مونږ ضرورت درو چې له یو خوا نه ښاریادي خلکو ته پیدا شي او له بلې خوا نه دا ګټور تمامېږي چې دغه نفه هم دولت ته رسېږي او هم خلکو ته رسېږي.
بله ډېره مننه صافی صاحب، تاسو څه وایست؟
بله اوس د اختر صاحب خبره تاییدوم، که چېرې ښه پلانونه ولري په بېلابېلو برخو کې خدمات عرضه شي او خلکو ته به یو خانه کار پیدا شي، بل خانه به د زراعت په برخه کې پیداوار زیات شي، همداسې د مالداري برخه کې اختر صاحب وویل هغه غټ مالداران خو صحیح ده، مالونه به په خپل حال وي، دا وړه مالداري چې انفرادي وه هر کور کې به یو غوا وه شیدې به وې، دا جنګونو د فکر دا خلک چې وېځپل چې مالداري نشو نور ساتلی، د سر پناه دپاره ځای نه درلود، مالداري ډېره هلته کمه شوې ده په مجموع کې په کندوز کې، مالداري ډېره کمه ده، مالداري په هغه شکل نه ده چې مخکې وه، دا جنګونو خلک ډېر ځپلي دي، خپل ځانونه ایله په جنګونو کې فنا کول، مال به تې پاتې وږی به و اخر به هلاک شو تې نه، داسې موضوع روانه ده.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنه اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کندوز ته ځانګړې ده، د کندوز دوه مخور ضیاء الحق اقطاش او قدرت الله صاپی زموږ میلمانه دي. اوریدونکو ته مو قسم ډیر وخت ورکاو خو متاسفانه ټلیفون مو ډیر کار نه کوو، په دې وروستیو شیبو کې به بیا یو اوریدونکی واورو چې څه وایي. مهرباني خبري وکړئ.
روان صاحب تاسو سلام او ملمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
روان صاحب دلته خو څه وایي، خپل حقوق غواړي غانه، نو هغه په جواب کې د اسلامي امارت وایي چې تر اوسه پورې خو مونږه په رسمیت نه دي ځندلي، لکه تعلیم سو، لکه اقتصاد سو، لکه یو بندي په بودی سره بندي یا موقتی یا غټ الکنه ډوډۍ نه بسترې نه چی، هغه وایي وروره مونږ سره وسایل نشته، کله مونږ ته خلکو کې ځندلو بیا به مونږ تاسو ته حقوق درته، نو مونږ دغه وایي دغه پر رسمیت کې ځندل چې دوی باندې به مشکل دي او مونږ به وروره خپل حقوق خضره ورو غواړي. دغه ما مننه
صحیح سلامت او صحیح صاحب صاحب دوی ته څه وایي؟ صحیح ده، صحیح بهانه ده چې دنیا یې پر رسمیت نه پیژني نو خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د دې ورور په مورد کې باید زه شعر وکړم. وروره مونږ او تاسو خپل یو لوی هیواد یو، مونږ عواید لرو، دلته ګمرکونه دي، دلته بېلابېلو برخو نه مونږ عواید راټولو، مونږ د څه وږی هیواد نه یو، غریب نه یو، چې دا صحیح راټول شي دا ټولو برخو ته رسیږي، دلته د پلان په کار ده، مصرف په کار ده، د دې خلکو دستګیری په کار ده، هر څه مونږ دا الحمدلله لرو، مونږ د طالب نه بیل نه یو، طالب مونږ نه بیل نه ده، دا زمونږ ورونه دي، دا زمونږ اولادونه دي، زمونږ دوی نه تقاضا ده، دا تمام ده چې دوی بېلابېلو برخو کې ښه پلانونه ولري او خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تر اوسه خو دوی د جنګ سره مخ و، اوس د لوی مسؤلیت په غاړه ده، د ملت د ولس د ماشوم نه تر ښځو پورې، تر نارینه پورې، تر سنګیرو پورې، د صحت په برخه کې، د معارف په برخه کې، عالي تحصیلات په برخه کې، مونږ هر څه لرو، مونږ به دنیاوالو ته لاس لزینې باید کېنونو، مونږ او تاسو باید په خپله اقدام وکړو او په خپل ځان بسیا کړو، مونږ او تاسو ځنه ناداره نه یو لکه دا ورور څه فکر کوي.
بله ډیره مننه. که لند شغلای اختر صاحب تاسو راته وایي چې د کندوز په تاسو منطقې ته نږدې، یعنی په خان آباد کې د یو بند کندوز درلو چې کندوز ته یو وخت برېښنا ورکوله، او په دې وروستیو کې حکومت ویلي وو چې په دې بند باندې کار کوي، آیا کار پې شوی دی او کنه؟
بله او دغه بند چې اوس په خان آباد په ولسوالۍ کې ده، دا د دوم بند په نامه باندې یادېږي، د خان آباد په ولسوالۍ کې دا دغه بند د پنځه میلیونو ډالرو په ارزښت باندې له شرکت سره قرارداد شوی و،
او عملا نالتا دی توربین دی کندنساری لپار کار پی بند روانو نو متاسفانه چې د التا دا کار په هغه وخت کې یو کال وړاندې دغه تحول نه وړاندې یو کال وړاندې دې باندې کار روان و خو تخنیکي مشکلات پیدا شول چې بیا یو ارزونه د دې بندې شي نو په دغه نسبت باندې بیا دا کار یو څه ناڅه ودرېد او چې تر اوسه پورې هغه په صفه باندې ولاړ ده که څنګه دغه بخت ورغول شي تقریبا لس میګاواټه د برق تولید لري او د خان آباد ولسوالۍ زموږ د مرکز د بندې کې دي مشکلات به انشاءالله دغه بند اضافه کوي خو فعلا
ډیر زیاته مننه ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله صاپی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
درون تابی بانو نروغی گم گرانا چیتا تلائیوے
ځان زه چاته بار بار د زمازه ولی نه معلومه.
ساعت 3 بعد از ظهر